طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خپرونې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای هیله او امید لرم تاسو ټول به روغ یاي او د طبي زده کړې د نن ورځې نوې درسي خپرونې ته به غوږ وای. یو ځل بیا ستاسو لپاره ستاسو د طبي زده کړې د فارماکولوژي نوی درس وړاندې کیږي. راځي فارماکولوژي راوړوي. د فارماکولوژي په 15مه صفحه کې د ایبو پروفین په نوم درمل راپیلو. درنو زده کوونکو موږ تیره ورځ یا په تیر درس کې د ډیکلوفیناک په هکله پوه شو. د ډیکلوفیناک د درملو د استعمال او ډوز په هکله پوه شو. د دې ترڅنګ د ډیکلوفیناک جیل مو هم وپیژان. موږ داسې وویل ګورئ ډیکلوفیناک د سختو دردونو د آرامولو لپاره کارول کیږي. ډیکلوفیناک سخت دردونه آراموي. معمولا د بندونو دردونه آراموي، د عضلو یا د غوښو دردونه آراموي او هم د هډوکو دردونه آراموي. د ډیکلوفیناک جیل مو وخود یا د ډیکلوفیناک ملهم مو وخود چې دا د بندونو یا د هډوکو د پاسه هغه مخلی شی چې په واسطه یې هغه پوستکي ته لاندې جذبیږي او د هغې ساحې درد آرامیږي. نو هیله ده چې د ډیکلوفیناک په هکله به پوه شوي وای چې دا درمل د دردونو د آرامولو لپاره استعمالیږي. معمولا د هډوکو، غوښو او د بندونو دردونه آراموي. نن درس کې ایبو پروفین پیژنو. ایبو پروفین یا ځینې ورته ایبو بروفین وای لنډ همدا پیژنو. ایبو پروفین رزی تاسی 15مه صفحه گورای پر سر لیکل شوی دی ایبو پروفین. قوس کې یا په چپ طرف کې لیکل شوی دی ایبو پروفین. ایبو پروفین لاند لیکل شوی دی دا ګولۍ د مختلفو برخو د دردونو د آرامولو او د تبې د لمنځه وړلو لپاره کارول کیږي. یو خو دا د مختلفو برخو دردونه آراموي او بل تبه له منځه وړي. تاسو ګورئ دغه متن یا دغه جملې بیا وایم. دا ګولۍ د مختلفو برخو د دردونو د آرامولو او د تبې د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي. د لاندې برخو د دردونو د آرامولو لپاره استعمال کولای شو. کومې برخې دي؟ لومړی سر درد. قوس کې هډیک لیکل شوی دی. سر درد ته په انګلیسي کې یا په طب کې هډیک وای. د سر دردۍ لپاره هم موږ بروفین په نوم یا ایبو پروفین په نوم دغه ګولۍ استعمالولی شو. د سر د درد لپاره یې استعمالولی شو. دوهم د غاښ درد. د غاښ درد لپاره موږ ډینټل پین کلمه هم استعمالولی شو ځکه قوس کې لیکل شوی دی ډینټل، لکه موږ ډینټیست دنتیس دی غاښونو ډاکټر ته وای. دلته ډینټل پین د غاښ درد ته ویل کیږي. د غاښ درد او د غاښ درد لپاره بله کلمه ټوت ایک ده. ټوت ایک هم ورته وای. د غاښ د دردونو لپاره هم بروفین یا ایبو پروفین په نوم ګولۍ شته دی یا درمل شته دی چې موږ یې ورته ورکولی شو. دریم د عضلو درد یا مسل ایکس. کله چې د یو نفر غوښې درد کوي، عضلات درد کوي، د دې لپاره هم استعمالولای شو. مسلز یا مسل اکس. څلورم، د میاشتنی ناروغۍ درد. میاشتنی ناروغۍ پر وخت په بدن کې دردونه پیدا کیږي، د ځینو بیا د دردونه ډیر وي. نو د دې لپاره چې د میاشتنی سایکل دغه دردونه آرام کړو، همدغه بروفین یا ایبو پروفین په نوم درمل استعمالولی شو. دا هغه څلور ځایونه شول چې موږ پکې همدغه ګولۍ استعمالولی شو. دې ته موږ انډیکیشن هم ویلی شو. انډیکیشن دې ته ویل کیږي چې په کوم وختونو کې استعمالیږي. اوس که په ازموینه کې تاسو ته راغلل چې د ایبو بروفین په نوم ګولیو انډیکیشن ولیکئ، دا معنی لري چې دغه ګولۍ په کومو حالاتو کې موږ استعمالولی شو. د سر درد لپاره، د غاښ درد لپاره، د عضلو د درد لپاره، د میاشتنۍ ناروغۍ د درد لپاره څه شی استعمالولی شو؟ ایبو بروفین. راځئ دغه ګولۍ تاسو ته په انځور کې ښایم. چپ طرف ته انځور وګورئ، دغه کوتای چې بروفین ورباندې لیکل شوی، 200 بروفین 200 میلی ګرامه ګولۍ دی. همدغه ګولۍ دی چې مختلف دردونه آراموي. او د دې تر څنګ چپ طرف ته د بروفین په نوم شربت هم راخستل شوی دی. همدغه شربت هم دی چې مواد یې د ګولۍ په ډول دی، خو څه ناڅه کمزوري وي. معنا دا چې د ماشومانو ته ورکول کیږي. یو د بروفین ګولۍ شو او بل شربت شو. شربتونه خو فکر کوم په هر کور کې د ماشومانو لپاره استعمال شوی دی. ماشومان چې کله تبه ولري، ماشومان چې کله ناآرام وي، ژاړي، مورګانې دوی داسې کوي چې د ماشوم پلار ته وایي چې دغه ماشوم ته د بروفین شربت راوړه. همدغه شربت چې ما په انځور کې هم راخیستی دی، دغه ماشومان دا معمولا د دردونو د آرامولو لپاره استعمالیږي. درد آراموي. کله چې یو ماشوم درد لري په کومه حصه کې، هغه ژاړي، نو کله چې ژاړي په دې وخت کې مور ورته دغه شربت راغواړي تر څو ماشوم ته یې ورکړي. همدغه بروفین په نوم شربت دی. درد آراموي. معمولا د تبه پر مهال درد په بدن کې پیدا کیږي. کله چې یو ماشوم تبه ولري، درد هم وي، ماشوم ژاړي، نو تبه هم له منځه وړي، درد هم له منځه وړي. نو که چیرې اوس ماشومان تبه هم ولري او درد یا ژاړي هم په تکلیف وي، کولی شي ماشومانو ته د بروفین په نوم دغه شربتونه له کلینیک یا دواخانې راوړئ. یا تاسو که نسخه لیکئ، راتلونکي کې ډاکټران جوړېدی، همدغه شربت ورته نسخه کې ولیکئ چې دغه شربت باید یو دانه دغه ماشوم ته ورکړل شي. نو په دې هم پوه شوه چې بروفین د درد د آرامولو لپاره استعمالیږي. ډیری کورنیو کې ګورئ دا استعمال شوی دی او یا هم استعمالیږي، خو ګولۍ ډیرې نه استعمالیږي. کولی شي له دې وروسته ناروغانو ته ګولۍ هم توصیه کړئ، ورې کړئ په هغه وخت کې چې دردونه لري. معمولا شدید دردونه هم ورباندې آرامولی شي د بروفین ګولۍ په واسطه. اوس که په دې هم ځان پوه کړئ چې دا بروفین ګولۍ څومره وخت کې څومره ګولۍ ورکول کیږي، دا به مخاوي. نور هلته کوتي باندې هم لیکل شوی وي چې دا ګولۍ درې وخته یوه یوه، او شربت باندې هم لیکل شوی چې 1 ټیبل سپون 3 ټایمز. 1 ټیبل سپون دا معنی چې یوه کاشوغه درې وخته. نو په دې کې تاسو تشویش مه کوئ. هلته تاسو ته ډوزیج په کوتي باندې، د هر درمل په کوتي باندې ډوزیج کلمه لیکل شوی وي. لاندې ورته همدغه لیکل شوی وي چې دومره وخته دغه درمل ورکړئ، او اندازه یې لیکل شوی چې دومره یې ورکړئ. خو بیا هم ځینې ځایونو کې د درملو ډوزونه ما راخیستي دي. تاسو ګورئ د کراولو ډوز یا ډوزیج لاندې عنوان دی، لیکل شوی دی ایبیو یا ایبو پروفین 200 میلی ګرامه. ایم جی میلی ګرام ته وایي. ایبو بروفین 200 میلی ګرامه ګولۍ شپه ورځ کې درې وخته یوه یوه ګولۍ لویان کارولی شي. شپه ورځ کې درې وخته، یعنی سهار، غرمه او ماسخوتن، درې وخته شول شپه ورځ کې یوای و ګولې هم دغه لویان کراولای شي. ماشومان ته ګولې نه ورکول کی، هغه ته شربتونه ورکول کی، یعنی درې وخت یوای و ګولې هم دغه لویان ته ورکول کی، ماشومان ته درې وخت هم دغه شربت ورکول کی. خو د دردونو درمل دغه پاړه زما یوه دا جمله حافظه کې پیاد وساتئ، ګورئ د دردونو دغه درمل چې استعمال هغه که ډیکلوفیناک دی، پاراسټامول دی، ایبیوبروفین دی، تر څنګ یې د اورین په نوم درمل دی، یا د دردونو یا د انالجیک په خاندان کې نور درمل دی. انالجیک هغه درمل دی چې دردونه آراموي. ټول انالجیک درمل چې دردونه آراموي دا په تکرار ډول سره ما استعمالوئ، هغه وخت کې استعمال کړئ چې درد لرئ. یا ناروغانو ته داسې توصیه کړئ چې کله چې ماشوم درد لري یا لویان درد لري، د درد پر مهال همدغه ګولۍ توصیه کړئ چې درد آرام شي، تر هغې ما بیرته استعمالوئ تر څو چې بیرته درد راغلی نه. فرضاً سهار دې یوه ګولۍ واچوله، درد یې آرام کړ، او درد بیا بل سهار را پیدا کیږي، په دې وخت کې بیا هم یوه ګولۍ واچوئ، ځکه دغه سایډ افیکټ لري، ځینې نقصانونه هم لري، دوامداره استعمال یې ښه نه دی، بدن لپاره زیانونه لري. په دې خاطر وایو چې په دوامداره توګه باید د دردونو ګولۍ هغه استعمال نه کړو. لاندې ایزیترومایسین درمل لیکل شوی دی، تر دې ځایه پورې د ایبو پروفین په نوم درمل موږ پیژندل. ایبو پروفین په کلینیکونو کې یا دواخانو کې د ایبو پروفین نوم ورته نه اخلي، په دې هم ځان پوه کړئ، هغې ته لاند بروفین وایي. تاسو ګورئ د کوتۍ باندې هم بروفین لیکل شوی دی، بروفین شربت یا بروفین ګولۍ، او ایبو پروفین یې دا د فارمولې نوم دی چې د بروفین نوم لاندې ورته لیکل شوی وي، یعنی دا لاندې په قوس کې په یوه کوچني ځای کې لیکل شوی وي، او څه نه څه کوچنی لیکل شوی وي. اوس تاسو دا کوتۍ وګورئ، پورته بروفین غاټ لیکل شوی دی، خو لاندې کوچني لیکل شوی دی ایبو پروفین، یعنی دا د درملو اساسی نوم دی، اصلي نوم یې دی. او پورته چې بروفین لیکل شوی دی په کوتي باندې، دا تجارتي نوم د همدغې کمپانۍ لخوا ورکړل شوی دی، کومې کمپانۍ چې دغه درمل جوړ کړی دی. نو هیله ده چې د دې په مفهوم پوه وای. ګورئ، موږ تجارتي نوم نه وایو، که چیرې موږ په تجارتي نوم پسې تللی ما به عنوان بروفین ورکړی وای. ما عنوان ځکه ایبو بروفین ورکړی دی یا ایبو پروفین ورکړی دی چې همدغه یې کیمیاوي یا د فارمولې نوم دی، او د همدې نوم سره موږ سر و کار لرو. کیدای شي چې یو بل درمل وي چې د هغې نوم بیخي بدل وي، نوی وي، خو لاندې قوس به موږ ګورو چې په قوس کې چه شی لیکلی. که په قوس کې لیکلی وو چې ایبو بروفین، نو بیا موږ وایو چې دا درمل د دردونو او د تبې لپاره استعمالیږي. راځئ لاندې ایزیترومایسین هم پیژنو. ایزیترومایسین قوس کې هم ایزیترومایسین لیکل شوی دی. ایزیترومایسین درمل هم ډیر استعمال لري، معمولا د ستوني ناروغان چې ستوني کې ستونزې لري، ټانسلایټس لري، د ستوني التهاب لري، دوی ته ډیر ورکول کیږي، او په مختلفو رنګونو سره دغه درمل راځي. نو راځي ایزیترومایسین هم تر مطالعې لاندې نیسو. لیکل شوی دی دا درمل د آنټی بیوټیک په ډله کې راځي، یعنی د باکټریاو له منځه وړونکي درمل دی. ګورئ، موږ وایو چې ایزیترومایسین د آنټی بیوټیک په ډله کې راځي، او آنټی بیوټیک دا سره پیژنئ چې هغه درمل دی چې باکټریاوې له منځه وړي. باکټریا خپله پیژني چې دا یو میکروب دی، ناروغي رامنځته کوي. که چیرې دغه درمل استعمال کړو، باکټریاوې له منځه وړي، او د باکټریاو په واسطه چې مختلف ستونزې رامنځته شوي وي هغه له منځه وړلی شي. دغه متن بیا هم وایم، دا درمل د آنټی بیوټیک په ډله کې راځي. آنټی بیوټیک دی، یعنی د باکټریاو له منځه وړونکي درمل دی. دا درمل د لاندې برخو د باکټریاو یا انتناتو په له منځه وړلو کې رول لري. په لاندو برخو کې چې کومې باکټریاوې یا انتنات وي هغه له منځه وړي. لومړی د ستوني انتنات. ستوني انتناتو ته په طبي اصطلاح کې څه وایي هغه ډیر مهم دی. د ستونی انتناتو ته تھروټ انفیکشن وای. تھروټ انفیکشن تھروټ ستونی ته وای. انفیکشنز اصطلاح د انتناتو په معنا ده. انتنات خپل میکروب ته وای. میکروبونه لکه باکټریا وای. تھروټ انفیکشن د ستونی انتنات. ګورې د ستونی انتنات مختلف انتنات وی، مختلف قسمه باکټریاوی دي چې ستونی تر حمله لاندې راولي، د ستونی دردونه پیدا کوي. دوهم د غوږ یا د غوږونو انتنات چې هغې ته ایر انفیکشن وایي. ایر انفیکشن، ایر انفیکشنز د غوږونو انتنات. په غوږ کې چې کوم انتنات رامنځته کیږي هغې ته ایر انفیکشنز وایي. دریم د پوزې انتنات هغې ته نوز انفیکشنز وایي. نوز انفیکشنز، نوز پوزې ته وایي. انفیکشنز انتنات. څلورم د سینې انتنات یا نیمونیا. نیمونیا یو ښه مثال دی په سینه کې یا د سږو یو انتان دی، سینه بغل چې ورته وایي، د په سینه کې یا په سږو کې رامنځته کیږي. نیمونیا، نیمونیا د سینې انتناتو ته ویل کیږي. نیمونیا د سینې انتنات. ګورې موږ داسې وویل چې ایزیتروماسین د انټي بیوټیک په ډله کې راځي. انټي بیوټیک بیا هغه درملو ته وایي چې باکټریاوې له منځه وړي. اوس که چیرې د باکټریاوو په واسطه بېلابېلې ناروغۍ رامنځته شوې وي، یا باکټریاوې چې انتنات هم ورته وایو په مختلفو ځایونو باندې حمله کړې وي، د هغې لپاره موږ ایزیتروماسین کارولی شو. خو که چیرې دغه انتنات په دې ځایونو باندې حمله کړې وي، موږ ایزیتروماسین استعمالوو. یو ستونی، که په ستونی کې باکټریاوې وې، ستونی خراب و، دردونه یې لرل، د خبرو یا د چا سره د مباحثې پر وخت، د خبرو پر وخت درد احساسېدو، د خوراک د تیرولو پر وخت دردونه و، ستونی کې ستونزې وې، نو موږ کولی شو ایزیتروماسین ترلاسه کړو. د ستونی انتناتو ته تھروټ انفیکشن وای. دوهم د غوږونو انتنات، د غوږ مربوط انتنات هغې ته ایر انفیکشن وای. د غوږونو مربوط انتناتو لپاره هم موږ کولی شو چې ایزیتروماسین استعمال کړو. فرضاً غوږ زوی کوي، دا د غوږ انتنات شول. موږ څنګه پوهیږو چې غوږ انتنات دی؟ غوږ خپله زوی کوي، دردونه کوي، په اورېدلو کې سنه څه ستونزه رامنځته کیږي. موږ کولی شو همدغه ایزیتروماسین دا ترلاسه کړو. دریم د پوزې انتنات، په پوزه کې که چیرې انتنات و، پوزه دردونه کوي، پوزه پلیپ لري او هغه خراب شوی وي، التهاب پکې وي، پوزه د انتناتو په واسطه خرابه شوی وي، زخمونه پکې پیدا شوی وي، موږ کولی شو ناروغانو ته ایزیتروماسین ګولۍ ورکړو. څلورم د سینې انتنات، نیمونیا واقعه ده، د سینې مربوط ناروغۍ دي، په هغې کې هم کولی شو ایزیتروماسین ورکړو. اوس که یو ناروغ وو، هغه تاسو ته راشي چې د ستوني ناروغي لرم، ستونی مې دردونه کوي، ستونی مې خراب شوی، تاسو ورته ایزیتروماسین ورکولی شئ. که یو بل ناروغ راغی، هغه د غوږونو ستونزه لري، غوږونو کې زوی دی، نم دی، زخم دی، تاسو بیا هم ورته همدغه ایزیتروماسین ورکولی شئ. او یا د نورو برخو لکه د پوزې انتناتو لپاره، د سینې د انتناتو لپاره، نو ډیر استعمال لري، ښه درمل دی. دغه د درملو یو ډول مو په همدې ځای کې راخیستی دی چې په چپ طرف کې انځور تاسو وینئ، زیټرو ورباندې لیکل شوی. دا درې ګولۍ دي، ما په خپله ډیرې استعمال کړې دي. دا چې ډیری وخت د ستونی په انتناتو باندې یا د ستونی په ناروغۍ باندې زه پخوا ډیر اخته کیدم، همدغه درمل مې ډیر استعمال کړی دی. درې ګولۍ دي، یوه یوه ورځ اچول کیږي، بله بله ورځ، او بله بله، یعنی درې ورځ کې یوه یوه ګولۍ اچول کیږي. ډیر ښه تاثیر لري، خو ډیرې قوي هم دي. معنی دا چې په ډیر کم وخت کې دغه د ستونی ناروغي یا میکروبونه د له منځه وړي. دا د زیټرو په نوم عامې دي، په ښارونو کې، په کلینیکونو کې پیدا کیږي. خو زیټرو یې کمپانی، د کمپانۍ نوم دی، یعنی کمپانۍ دا نوم ورکړی دی. زیټرو لاندې ایزیتروماسین لیکل شوی دی. تاسو ګورئ، د زیټرو کلمه چې لیکل شوی ده غټه، د هغې لاندې په قوس کې ایزیترومایسین په تور رنگ سره لیکل شوی دی. ایزیترومایسین همدغه ایزیترومایسین دی چې موږ یې چاته ورکولی شو د پوزې انتانات، د ستوني انتاناتو لپاره، د غوږونو انتاناتو لپاره، د سینې انتاناتو لپاره ورکولی شو. لاندې ډوز یا ډوزیج لیکل شوی دی، لیکل شوی دی ایزیترومایسین 1500 mg. چپ طرف نه وایم، ایزیترومایسین 1500 mg ګولۍ، یعنی دا په داسې ډول هم ویلی شو چې 1500 mg ایزیترومایسین ګولۍ. ګورئ څو میلی ګرامه؟ 1500 mg. کومې ګولۍ؟ ایزیترومایسین ګولۍ. په شپه ورځ کې یو ځل یوه ګولۍ خوړل کیږي. شپه ورځ کې یوه ګولۍ مونږ خورو. څو میلی ګرامه ګولۍ؟ 1500 mg ګولۍ. تیارې په قطي باندې لیکلی چې 1500 mg دا ګولۍ چې کله په درملتون کې پیدا کړئ، شپه ورځ کې به یوه استعمالوئ. فرضاً سهار میوه وخوړه، بل سهار ته به بیا بله خورئ. د څه نه څه قوي ګولۍ دي، ځکه 1500 mg دي. لاندې مو لیکلي یا 250 mg په شپه ورځ کې دوه وخته یوه یوه ګولۍ خوړل کیږي. که چیرې 250 mg ګولۍ تاسو بیا ترلاسه کړئ یا مو ناروغانو ته توصیه کړئ، بیا به په شپه ورځ کې دوه ځلې دغه ګولۍ خورئ. سهار یې وخورئ، ماسخوتن یې هم وخورئ. شپه ورځ کې دوه ځلې یوه یوه ګولۍ. دا د ایزیترومایسین په هکله معلومات شو. خلاصه یې کوم، ایزیترومایسین بکټریاوې له منځه وړي، په دې باید پوه شئ. او د کوم ځای انتانات له منځه وړي؟ د ستوني انتانات، د غوږونو انتانات، د پوزې انتانات، د سینې انتانات، دا له منځه وړي. څومره مقدار استعمالو ایزیترومایسین 1500 mg ګولۍ په شپه ورځ کې یو ځل خوړل کیږي، او که 250 mg ګولۍ وي هغه بیا دوه ځلې خوړل کیږي. همدا درس دی، آسان درس دی او مهم هم دی. که زه ووایم چې داسې کور نشته دی چې ایزیترومایسین ګولۍ استعمال کړې نه وي، که همدا ډول ډابا یا کوتای کور ته نه وي راوړی، خو ایزیترومایسین نوم به اتمن ورباندې لیکل شوی. بل ډول درمل لکه زیټاماکس، زیټاماکس درمل هم د ایزیترومایسین په نوم مواد لري. هغه مواد ایزیترومایسین دی، نور د کوتي فرق کوي. په دې پسې به نه ګرځئ چې دا شین ډبا دی، د سور ډبا دی، یا د سپین ډبا دی. هغه عمومي نوم چې لیکل شوی، فرضاً ایزیترومایسین نوم، ایزیترومایسین نوم، دا نوم به اتمن په قوس کې باید لاندې لیکل شوی وي. زیټاماکس ګولۍ دی د ستوني لپاره، لاندې په قوس کې اتمن ایزیترومایسین ورسره لیکل شوی. اوس که چیرې تاسو یو څوک دغه د ستوني ګولۍ درکړي، یا یو کوتای درکړي چې دا ګولۍ د سر لپاره دی، په هغې باندې زیټاماکس لیکلی وو، ته به په زیټاماکس پسې نه ځې، ته به په زیټرو پسې نه ځې، کمپانیو نومونو پسې. ته به لاندې قوس کې څه شی ګورې چې دغه قوس کې څه شی لیکل شوی دی. که په قوس کې ایزیترومایسین لیکل شوی او ته ورته ووایه چې دا خو د ستوني د دردونو یا د ستوني د زخمونو لپاره استعمالیږي، د ستوني د بکټریاو لپاره استعمالیږي، او یا کیدای شي ناروغ ته یې د غوږونو د انتناتو لپاره ورکړی وي، یا د پوزې د انتناتو لپاره ورکړی وي، یا نیمونیا لري د سینې د انتناتو لپاره یې ورکړی وي. همدومره یې زده کړئ. که په همدې ترتیب یې زده کړئ، د طبي معالجوي په لیول مو زده کړې وکړئ، په طب پوهنځي کې په همدې لیول زده کړې کیږي، ګورئ. او د طب پوهنځي محصلینو سره به هم تاسې مقابله کوئ. خدای دې وکړي چې دغه درسونه حافظې ته وسپارئ. ښه، قدرمنو زده کوونکو، اوس به حاضري واخلو. تاسو ټول حاضري ورکړئ. شپږ دیرشمه درسي خپرونه ده. د شپږ دیرشمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. تاسو شپږ دیرشمه شماره پیدا کړئ. لومړی دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی، دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.